The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de. Krano katun ko stere mashay za wag majalawan.
Aws Iftikhar Hussain.
تاسو په دې یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی وایو او په دې خبرونه کې کوم ریپورټونه دي د هغې خلاصه هم دا اوس باندې کوو.
اول دا چې پاکستان یو واری بیا افغانستان ته دا باور ورکړی دی چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو لړۍ به په یو میاشت کې دوباره بحال کړي. ولې څېړنکاران وایي چې ځمکني حالات څه نور سوي.
او په خبرونه کې به دا هم اوري د سکه رورولۍ سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي سورن سنگ د هدفي وژنې وروسته لګکیو ډلو لخوا سخت غبرګون وړاندې شوی دی. وایي د دوی د ژوند د حفاظت لپاره حکومت ګامونه نه دی اغستی.
او د پښتنو ځانګړی تاریخ شناخت په حق لا یو ویډیو ریپورت په مردان کې یو سیمینار یا غونډه ته د وینا په وخت د پښتنو مشرانو ویلي دي چې د پښتنو تاریخ خپل نوی نسل ته خودل ډیر ضروری دي.
موږ سره ملګری اوسئ. په خبرونه کې په پیښور کې یو تکړه پښتني زنانه د رستورانت په حق لا یو ویډیو ریپورت هم لرو، خو اول هم ورزو خپل ډومبني ریپورت اړخته.
هر وایس اف امریکا دیو ریډیو دی تاسو زمونږ کک د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړې قدرمنو کتون کو ریډونکو موږ سره اوسېږي په دې راتلونکي یو سات خبرونه کې تاسو لپاره ډیر ښه معلوماتي د نړۍ او سیمې نه ویډیوي ریپورتونه هم لرو. موږ سره اوسېږي خو خپل اولنی ریپورت اړخته د پاکستان د خارجه چارو لپاره وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز د افغانستان د کډوالو لپاره وزیر ته دا باور ورکړی دی په اسلام آباد کې چې د طالبانو سره خبرې ترې به په یو میاشت کې دوباره بحال کړي. ولې څېړنکاران وایي چې په افغانستان کې وروستي تشدد د کوم نورو ځمکني حقایقو ته اشاره کوي. په دې لړ کې څېړنکاران سوي د اسلام آباد څخه د ډیوا رادیو خبریال ارشد حسین په رپورټ وړاندې کوي.
پاکستان جنگ ځپلی هیواد افغانستان ته یو ځل بیا باور ورکړی دی چې د افغان طالبانو او دولت ترمنځ د ځنخکار امن خبرو عمل به په راتلونکي میاشت کې پرځای شي. خو څېړونکو وایي د لوزونو وخت تیر شوی دی او افغانستان به اوس عملی ګامونو ته ګوري. د پاکستان لخوا افغانستان ته د طالبانو او دولت ترمنځ د ځنخکار امن خبرو عمل بیا شروع کولو په حق له دا تازه باور د افغانستان د پاره سمره د منلو وړ کې دی شي چې په داسې وخت کې افغانستان کې د دولت پر ضد جنگ کې بوخت طالبانو خپل عملیات لا نور ګړندي کړی دي او افغانستان د دغه تورونه بیا بیا په پاکستان لګوي. آزاد خبریال او د افغان چارو ماهر طاهر خان وای د پاکستان د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز لخوا افغانستان ته د سولې د عمل بیا شروع کولو په حق لا کدا تازه باور صحیح وي نو بیا کې دي شي چې دغه خبره شروع شي. خو زیاتوي چې اوس د پاکستان د پاره د لوزونو وخت تیر شوی دی.
مهمه خبره اوس دا ده چې وادو وخت تیر شوی دی. پاکستان کړی دی هغه نه دی. افغان حکومت خپل هم دا ګیله کوي. پاکستان ځنې خدا خبره کوي چې ردی کنټرول په طالبانو باندې نشته. خو سرتاج عزیز چې کله 13 میاشت په امریکا کې په خپل ومنل چې افغان طالبانو مشران پاکستان کې موجود دي، د دې په غیبه نه اثر دی، هغه دلته علاج هم کوي، نو د پاکستان باندې امیدونه اوس ډیر زیات وي. د خبرو د بیانونو وخت تیر شوی دی. اوس به هغه عملی ګامونو ته ګوري. اوس به وکړي چې آیا پاکستان په دې لارو کې عملی ګامونه اخلي او که نه. که عملی ګامونه واخیستل، خبرې شروع شوې، هغه نتیجې ورکړې، نو بیا خو د افغانستان لپاره به دا یو مهم بریالیتوب وي، کامیابي وي. بیا د هغې ګیلې هم ختمېدی شي او په افغانستان کې مهمه خبرداره چې بیا سولې راتلو ته لار سمېدی شي. نو د خبرونو وخت اوس نه دی، د بیانونو وخت اوس نه دی، د وادو وخت اوس نه دی، اوس د عملی ګامونو وخت دی.
د پاکستان په سفر راغلی د افغانستان د کډوالو وزیر سید علمی بلخی پرون اسلام آباد کې د افغان کډوالو په حق له د پاکستان د سرحدونو او ریاستونو د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سره یو ځای خبری کانفرنس ته وویل چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ورته باور ورکړی دی چې د افغان طالبانو سره د ځنخکار امن خبرو عمل به په راتلونکي میاشت کې بیا شروع شي، چې ورسره به په پاکستان کې میشت په لکونو افغان کډوال وطن ته د ستنېدو لپاره حوصله عمومي.
ای است که امسال وضعیت امنیتی در افغانستان بهتر میشه و تلاش های برای صلح هم آغاز شده. هر دو تای این موضوع مهاجرین تشویق خواهد کردند که داوطلبانه به افغانستان برگردن و ضرورتی نباشه که اینا به زور از اینجا اخراج شوند.
دی وای ز خوشبینیم چې سخت کل به نور افغان کډوال خپل هیواد ته واپس تلو ته تیار شي، ولې چې پاکستان وته باور ورکړی دی چې د افغان طالبانو سره به د ځن ښکار د امن خبرو عمل راتلونکي میاشت کې پر ځای شي. د پاکستان لخوا د امن خبرو د بحالولو د تازه باور په داسې حال کې ورکړی شوی دی چې طالبانو د دولت پر ضد د پسرلی د عملیاتو لاندې خپلې حملې تیزی کړي دي، او تیره اونۍ په کابل کې د یو خونړي برید له کبله 70 کسان وژل شوي دي. د دفاعي چارو څېړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای پاکستان د څلور هیوادونو د چوکاټ لاندې خو په دې لړ کې د سهولتکار کردار لوبولی شي، ولې دا باور نشي ورکولی چې ګنې افغان طالبان به ارو مرو امن خبرو ته کینوي.
البته کوشش کوي او دغه کوشش نه ضروري خبره چې هو مثبت پهلو دار او دي چې د دې کوشش په کې دي چې دې ځل کامیاب شي، یا کې دي چې څنګه سباور طالبان ورکړې وي لکه څنګه چې وړاندې ته افسر ته جزیز منلې و چې دا وایي سغړی په پاکستان کې موجود دي، نو کې دي چې دا سه سباور ورکړې شوی وي چې را خبره تر ته وایي تیار یو، کې دي چې افغان حکومت هم سه شرط نه مومني، نو به کې د شي چې دا خبره تر لاره په دې مشني مکه واره شي. دغه یو هیله ځګنما چې کې د شي په دغه سطح باندې سرتاج جزیز صاحب دا نه وي امید د افغانانو ساتلې وي، او بل طرف ته عبد الله خپل دوره منسوخ کړي وا یا رسته کړي وا، نو کې د شي چې دا د غې د پرم یو د غبي چې عبد الله راشي، نو کې د شي چې هغه سره د خبره تل عمل وړاندې کې او د طالبانو چې کوم دغه غوښتنې دی هغه غوړه وړاندې کې او په هغه باندې څه خبر وشي.
افغانستان تور لګوي چې اوس هم د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې پټ دي، او د دلته نه د افغان دولت پر ضد د حملو منصوبه بندي کوي. داسې تمې کېدی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومبې پړاو به روان کال د مارچ په میاشت کې ترسره شي، خو افغان طالبانو په عین حال کې په دغه خبرو کې د ګډون نه انکار وکړو، او د امن خبرو لپاره شروع کړی شوی د غونډو دغه عمل پر ځای پاتې شو. پاکستان خپل کورنۍ امن د افغانستان دننه امن سره تړي، او دا تورونه هم رد کوي چې ګنې پاکستان د افغانستان دننه د امن په عمل کې مخلص نه دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نازم غخبرونه ته وګی یو په ټی وی باندې ګوري. هم موږ سره ملګری اوسه یو سوم د پاکستان د حکومت لخوا د امنیت د ټینګولو لپاره د پولو ترمنځ چې کوم تګ راتګ دی د هغې د محدودولو لپاره چې کوم نوی پلان دی د هغې پر سر تاجرانو او بیا تجارت کوونکو سخت غبرګون وړاندې کړی دی. وایي چې نوي ګامونه چې دي د دغې اغستلو سره د دوی په تجارت باندې د دوی په کاروبار باندې سخت اغیز پریوتی شي. په دې حقله یو ویډیو رپورت لري نعمت الله سرحدی.
د افغانستان سره د چمن سرحدي پل د روانې میاشتې په اولنۍ اونۍ کې د حکومت لخوا د تړلو پریکړه سوې ده. دغه پولې څخه به یوازې په قانوني توګه یعنې پر پاسپورټونو له لارې به د خلکو رفت آمد کیږي. د پولې د څارنې دپاره ګمارل شوي پاکستانی سرحدي ملیشیا ځواکونو ستر چارواکي وایي چې دغه ګام د پولې څخه د غیر قانوني امدورب د ختمولو دپاره د پاکستان لخوا اخیستل کیږي. خو د چمن ځایي تجارانو د حکومت د دغه پریکړې باندې خپل سخت غبرګون ښکاره کړی دی. تجاران وایي چې د چمن ځایي تجارت د دغه پولې څخه لږ څه تجارت کوي، حکومت یې بندول غواړي. د دغه حکومتي ګام څخه به په سیمه کې سخت بې امنیتي راشي.
زموږ چمن 15,000 دکانداران چې هغه ګرې دکانداري یا څوک د چمن سره بارډر ته مال وړي یا څوک د بارډر سره چمن له مال راوړي، د دې په مرد کې 20,000 انسانان 25,000 انسانان په دې باندې اخته دي. ګورمنټ آیا دا بارډر کې بند شو دا 25,000 انسانان دا بے روزگار کیږي؟ نو د دې د بے روزګاری د بشاویدو لپاره ګورمنټ اول په چمن کې د صنعت تجارت په نامه باندې یو کارخانه ولګي، دلته پکښانی ولګي چې پیوه د پنجاب پیوه پکښی کی حتی سلور 15000 کسان پغی کار کی زمرش په چمن کې نه پکښستا نه زمرش په چمن کې زراعتستا دا خو تاجران به هڅه رقم د شتګردی سره تعلق نه لرو دلته تقریبا 60000 کسانان سارځي مازګر پر 15 بجې پر واپسی باندې برته دا خوارځي زموږ دار مدار پاک افغان بارډر سره دی کاروزګار مې د پاک افغان بارډر سره دی موږ د حکومت سره د مطالبه کوو سکوا د غلار باندې سجدي نرمي دي جوړه کې او کم خلک سجدي راځي و دې ته د سہولت ورکې په تجارت کې دی و موږ ته خلک حکومت ستونزې نه جوړي کچیر حکومت موږ ته ستونزې جوړي کې بیا به موږ د لارې د بندېدو د شټرو نارتاله او د مظاهرو سره د یو څه په مخ موږ هم نه واړو
حکومت سره د خواست کو چې دا تاجران دې نظری تاجران ته د خپل کاروبار وری لکه دلته نه فیکټری سته نه یو کارخانه سته نه یو بل دی شي سته چې دا تاجران چې دلته کاروبار وکړي خو موږ د ټول حکومت د ټول سره خواست کو چې د لارې لکه او خلکو ته ستونې نه جوړي
پر پول آباد کو بایلو هم د حکومت د دغه غا سخت غندنه کړی ده پر دغه پول باندې پسوونو د قبایلو کلی آبادی چې هم پر پول تاګ او راتګ غواړي خو حکومت پاکستان د دې لپاره هیڅ قسمه تګلار نه ده خپل کړی که څه هم پر دغه سره د پول باندې مخکې د پاکستان لخوا خندقونه کښل شوي وو نو پر پول آبادو قبایلو ته لارې جوړې شوي وې خو اوس پوله مخله د تړلو څخه به پر پول آباد قبایل د سختو مشکلاتو سره یو بیا مخامخ سي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو ټي وي چمن
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو زمونږ هغه د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غاورې دا و نعمت الله سرحدی د چمن سرحدی پولی نه د پاکستان افغانستان رپورټ وړاندې کوو د اوس افغانستان اقتصاد په حق لباندې یو ویډیو رپورټ زمونږ همکاري وکم جلاوان تیار کړی دی دلته په واشنگتن ډی سی کې نیو امریکا فاونډیشن د سیډن یو اداره ده په دې کې د وی غونډې په وخت افغانستان د خزانې چارواکو د افغانستان اقتصاد په حق لباندې یو جایزه وړاندې کړی ده دا په داسې حال چې راتلونکي کلونو کې نړیوال عسکر د افغانستان څخه وزي او کېدی شي نړیوالې مرستې هم افغانستان سره کمی شي نور تفصیل په دغه رپورت کې
تیرونی د نیو امریکا فاونډیشن د انتظام تر لاندې د افغانستان د خزانه وزارت د پالیسۍ مرستیال وزیر امین حبیبي او د وزارت ستر مشاور خالد پاینده د افغانستان د اوسنۍ اقتصادي وضع پر سر خبرې وکړې او افغانستان نه د امریکایي پوځي وطنې په وخت د مختلفه اقتصادي سکتورو د پراخولو په کار رڼا واچوله په دغه خبرو کې ادوانو چارواکو وار په وار په افغانستان کې د اقتصادي بدلون په اهمیت په نظر شریک کړو وايي حکومت د نیو ډیولپمنټ ګولز تر لاندې یو شمیر پروګرامونه په هیواد کې شروع کړي او زیاته توجه زراعت او قدرتی مدنیاتو او پسادراتو باندې ده دوی وايي افغانستان کې حکومت 2 بلیون ډالرو ګټه د کسٹمز تجارت د ټاکسونو او نورو ګټو له عمله ترلاسه کړې ده چې د ملک اقتصادي پرمختګ یعنی جی ډی پی په مجموعي توګه 0.15% دی چارواکي وايي چې د افغانستان لخوا د آی ایم ایف د طرفه ټاکل شوی اهداف ملک پوره کړی دي چې یو معجزه ده ځکه چې په ملک کې پانګه چونه او دوامدار روزګارونو مسله موجوده ده چې په زیات تعداد کې خلک د هیواد نه اقتصادي پرمختګ په تکل کې مهاجرت کوي دوی وایي چې وزارت هڅه کوي چې خلک په دې قانع کړي چې په ملک کې د دوی آینده روښانه دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د حجم زیاتولو په حق له او د سولې جریان دوران د اقتصادي اړیکو په حق له خالد پاینده دی ریډیو ته وی چې په افغانستان کې د امنیت مطلب دا هم دی چې په پاکستان کې بجلی وي او هند کې ګاز
مشترک اقتصادي پروګرامز باندې کار کوو ما چې ول د ډامز موضوع او ول د موضوعات د اقتصادي او ترانزیت ډېر پټنشل لري او یو جوائنٹ اکنامک کمیشن پاکستان سره لرو مشترک ڈار صاحب سره او زمون وزیر صاحب سره هغوی هر وخت پوری باز موضوعات الته باسکیږي او تعلقات ان شاء الله ډیر خلې ان شاء الله دا موضوع دا ده چې واړو د دې ټول زمون ریجن چې دې ډیر پوتنشل لري هغه باندې باید ډیر کار وشي او زه خپله ډیر دې باندې باور لرم چې ان شاء الله تعلقات نور هم ښه کیږي او اقتصاد او مشترک مفاد دوی ډیر مهم برخه ده او دواړه ممالک دا دې باندې پوهیږي چې بعد دا پروګرامز جوائنټ دې نور هم کېدای شي چې تعلقات ښه کړي او د دواړو هیوادونو خلک دې کې اکنامک بینیفیټس او مفاد جوړ کړي.
او چې کوم حکومت تر باندې چې کوم چیلنجونه دي د هغې حکومت په لنډو کې لږ شانتې
زمونږ د حکومت چیلنجز یو خو د اقتصادي موضوعات دی د غربت فقر او پاورټي موضوعات دي بل د نورو نه ټول نه غټ امنیت دی چې مونږ او پاکستان دواړه ترنه متاثر یو د اقتصاد باندې ډېر منفی تاثیرات او افیکټس لري دا نو دا امنیتی موضوعات حل شي نو انشاءالله د ټول ریجن کې افغانستان کې پاکستان کې او ټول ریجن کې ډېر پوتنشل دي.
دوی وایي چې د ټاپي ګاز پایپ لاین یوه داسې پروژه ده چې په ملک کې اقتصادي ګټې براوړي او ډېر روزګارونه جوړېدلو سبب کی. د چارواکو لخوا په ملک کې اقتصادي ودې په لار کې لوی خنډ القاعده طالبان او د دولت اسلامي تراګر ډلې یادې شوې دي چې یو لوی اقتصادي چالنج جوړوي او د دغې خنډ لر کولو لپاره د نورې نړیوالې مرستې غږې وکړو. افغان چارواکي وایي چې کومې ګټې په ګډه افغان حکومت د نړۍ د مرستې سره ترلاسه کړې دي هغه باید چې پر ځای وساتل شي او د هغې د پر ځای ساتلو لپاره امریکا او نور مالی مرسته کوونکي هیوادونه باید چې ټینګې ژمنې ولري. چارواکي زیاتوي چې د افغانستان آینده روښانه دی، خراب وخت تیر شوی دی. دوی وایي چې ګرد هیواد کې سړکونه جوړیږي، بنیادي اډانه مضبوطیږي او مختلفه سکتورې چې آمادي او که شخصي دواړو د قوي کولو لپاره کارونه روان دي او هغه عناصر چې ملک ودې ته نه پرېږدي هغه د لر کولو کوشش هم دی. په دغه کې تر ټولو مهم کار دوی د امنیت د ټینګولو یاد کړی. امریکا ټی وی ریډیو او ټی وی د موسی ملګری اوسه یو سوم سورن سنگ چې د تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی غړي او د لګکیو ډلو سره تعلق وو هغوی پرون په بونیر کې وژل شوی. د سورن سنگ د مړینې چې کوم اخیرنی رسومات دي هغه سرته رسیدلی دي او په سیمه کې بیا د بازارونه چې وو هغه تړل شوی او بیا د په امنیتی توګه ځواکونو لخوا ګامونه هم اغستل شوی دی. په دې حقله یو تفصیلی رپورت لري ریاض حسین.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلع کې د تحریک انصاف د صوبایي سملی غړي او د کم شمېر طبقې سره تعلق لرونکو په هدفي ډزو باندې وجل شوې. سورن سنگ مذهبي رسمونه سرته رسولي شوې دي چې پکې د ژوند د مختلفو طبقو نه علاوه سیاسي، مذهبي او د امنیتي چارواکو مشرانو هم په غټ تعداد کې ګډون وکړو. د سورن سنگ د ژوند په اخیری رسمونو کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک، د صوبایي سملی سپیکر اسد قیصر، د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند کارکونکو هم شامل وو. په دې موقع د سیکان طالبانو د رول ولای سره مقامی مسلمانان هم اوګه په اوګه ولاړ دي او په سیمه کې د خپګان یو لړۍ هم خوره ده. نن د پیر بابا بازار بندو او د امنیتی چارواکو او ځواکونو له طرفه په سیمه کې د سکیورټي چوکۍ هم سخته کړې شوې وه. د سیکانو د رول ولای سره تعلق لرونکي په دغه رسمونو کې شامل څوک چند ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې د هغوی دغه څوک به درې ورځې جاري وي. خیبر پختونخوا اعلی وزیر میڈیا سره د خبرو په محل د پیخي غندنه وکړه او دا جمعنه هم سرګند کړه چې ډیر زربد سورن سنگ په وجنه کې ککړ ملزمان گرفتار کړي. د دې ذمہواری 13 ورځ تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخستی وه. خو د دې ترڅنګ د کشمیر طبقې سره تعلق لرونکي ډاکټر سردار سورن سنگ په وجنه باندې په سوشل میډیا هم تود بحث روان دی. د فیسبوک او ټویټر د لارې زیاتره خلک د سورن سنگ په وجنه باندې نه یوازې غم او خفګان څرګندوي بلکې په خپل اکاونټونو باندې د سورن سنگ عکسونه هم لګولي دي. د خیبر پختونخوا د انساني حقوقو کارکونکو سنا اجاز هم په خپل سوشل میډیا اکاونټ باندې ویلي دي چې هغوی نه یوازې د خپل کمیونټي لپاره کار کولو بلکې د مسلمانانو سره هم ډېرې ښې اړیکې ساتلې. ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال سنا اجاز وایي چې سورن سنگ د هر مذهب سره تعلق لرلو خو هغه هم د دې خاورې بچي وو.
نان مسلم په ځای بہت زم پختون دی ځکه پختون دی چې په دې خوره باندې هغه چرته نه راغلی نه دی هغه د دې خوره بچی دی په دې خوره پیدا شوی دی په دې خوره جون تیر کړی دی چې په دې خوره پختون پیدا شي هغه چې بیا کم مذهب سره تعلق لري مونږ سره دا زیاتې کیږي که هغه بیا سیک مړ کیږي که هغه بیا هندو مړ کیږي که هغه بیا مسلمان مړ کیږي هغه کې څه تعلق نشته. چې کومه مونږ بنیاد پرستی د کتابونو په ذریعه د ټیکسټ بوکس په ذریعه د مذهبونو خلاف د ملکونو خلاف خورو دا هغه به داسې دغه خورو بیا خپل خلکو له کارونه کړو خپل مذهب منون کوله د کارونه کړو خو هغه د انسانیت منون کې انسانو نو ځکه هغه چې کوم دی نن چې مړ شو نو هغه د دې د پارنر چې سیک به په
خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کې د امن او امان پدی خراب لړۍ کې کم شمیر طبقې هم متاثر شوې دي چې پکې اکثره په خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کې سیکان هم په نخښه کیږي او زیاتره سیکانو د امن او امان د خراب صورتحال له کبله د قبائلی سیمو نکړې هم کړې دي. په کال 2014 او 2014 کې د فرقې تشدد او د هدفي ډزو په نتیجه کې د اتو نه تر لسو پورې سیکان په نخښه شوې دي. په خیبر پختونخوا کې سورن سنگ د پاکستان تحریک انصاف څلورم غړی وو چې په د پیډه زبان دی وجلی شوې دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو کتون کوریدون کو تاسو ته وایم چې کچرې تاسو نه د ډیو ریډیو خبرونه پاتې شي وینې ګوري وای نو رین د ډیو ریډیو فیسبوک باندې دا ټول ویډیو او مهم خبرونه رپورټونه تاسو کتل شي. د ریاض حسین رپورټ تاسو واورید چې په پیر بابا سیمه کې ټول دکانونه تړل شي او په دغه سیمه کې ډیر غم دی په خلکو کې قهر دی چې سورن سنگ د لګکایو دغه نمائنده او د خیبر پختونخوا چارواکي هم دا وجل شوی دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو 13 میاش په لاهور کې هم په یو ځانمرګي بریت کې او یو نه زیات تنان وجل شو چې زیاتره پکې د عیسائی ټولنې خلکو د اولنی ځل نه دی چې په پاکستان کې اقلیتونه د تندروانو لخوا په نخښه کیږي. اوس د اقلیتونو نمائندگان وایي چې دوی هر ورځ چې تیریږي نو دوی ځان زیات غیر محفوظه محسوسوي. په دغه باندې مدثر شاه نور تفصیل وړاندې کوي.
د اقلیتی چارو لپاره د وزیر اعلی مشاور سردار سورنگ سنگ په وجنه د هیواد اقلیتونه غمجن دي او ځان غیر محفوظه احساسوي لکه د پاکستان کونسل اف ورلد ریلیجن بانی غړی چرنجیت سنگ چې په دې اړه ډیو رادیو ته وایي سردار سورنگ سنگ نه یوازې زموږ مشر بلکې د ټولو اقلیتونو نمائندګي کوله.
داغه په شکل کې موږ یو رانه لیدلې و د خپل قوم د لپاره سه د خپل قوم د لپاره نه چې څومره اقلیتي برادری دا چاہے اگر کرسچن کمیونٹی سے تعلق ساتھی چاہے اگر ہندو کمیونٹی سے تعلق ساتھی چاہے اگر کیلاش ویلی والا خلق چکم دی ٹول داغ پا شہیدی بانے خپ دی جی دا دیر غٹ لاس سے اور مونگا جنرل رائف شریف سے درخواست کو چی جی مونگا پورا پورا سیکورٹی فراہم کری شی ولی چی نن وقت مونگا داخکاری
او یو هندو مشر هارون سربدیال وای چې یو اقلیتی د پارلیمان غړی دومره په اسانه وجل کېدې شي نو بیا به هیواد کې اقلیتونو سره تعلق لرونکي د یو عام تن سهال وي.
چې موږ ډېر ایزی ټارګټ یو. په کار خدای چې د سکیورټی خاطر خو د دې انتظامات به شوي وي، خو مطلب دی چې د سکیورټی هغه انتظامات نه وي چې کم په کار دي داسې زموږ نان وسلې پاکستانی پارلیمنټیرین لپاره. نو موږ دا ګورو چې انسیکیورټی روز تر روزه نان وسلې پاکستانیانو لپاره چې ډېره زیاتېږي لګیا دي، او هغه کس چې کم دا نان وسلې پاکستانیانو د ښې ښېګڼې لپاره لیونګ سنډ اپګریډیشن لپاره کار کوي، نو هغه ټارګټ کیږي. نو موږ به همدغه به حکومت پاکستان نه به خواست کوو چې هغه خلک چې کم اکټیویسټ دي، هغه خلک چې د خپل کمیونټی لیډ کوي، هغه خلک چې کم پارلیماني تور باندې خپل کمیونټی لیډ کوي، دغه لپاره خاطر خوا سکیورټی بندوبست کول ډېر ضروری دی.
او یو مسیحي مشر بیشپ همفری سرفراز پیټرز وای اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه ناکامه شوي دي.
سورن سنگھ څنګه چې مړ شو کنه، او د دې څنګه چې د دې باندې حمله وشو، د دې ډېر کلیئر انډیکیشن دی، ډېر واضح دی چې حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ دا ټول چې دی کنه دته حکومت کول طریقه نه راځي. د دې کور مخ مخ تا ته څوک شوټو کی، نو دا څه طریقه دی؟ ما ته بالکل ذهن کې راځي نه چې تا کور مخ مخ کسان راځي او بیا هغه نه پاس کله چې شوټو کی، نو بیا ځانو باسي هلته نه لاړ شي غائب شي. نو گورنمنٹ هر چیز کې فیل شوی دی، فیڈرل گورنمنٹ هم اور دا پروونشل گورنمنٹ.
او دای ټول غوښتنه کوله چې د نورو داسې قسمه پیښونه د بچ کېدو لپاره باید نه یوازې د اقلیتونو د مذهبي عبادت خانو د امنیت لپاره ګامونه واخیستل شي، بلکې د اهمو شخصیاتو تحفظ دې هم یقیني کړي شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
دبرې جوړ د قدمونو اوریدونکو، د پاناما مطبوعاتو لخوا چې کومې څرګندونې وشوې، د نړۍ د ټولو سترو سیاسي مشرانو نمونه پکې راغلي، او په هغه کې د پاکستان نواز شریف او د هغوی د کورنۍ غړي هم شامل دي چې څنګه دوی د پیسو پټولو لپاره په بهر ملکونو کې سرمایه کاری کړې ده. نو د دغې تورونو په حق لباندې یو ستر بحث، یو تود بحث په هیواد کې دا وخت ګرم دی. او د دې په لړ کې پرون وزیر اعظم نواز شریف قام ته یو وینا هم وکړه، او پاغي کې یو عدالتي کمیشن د جوړولو خبره وکړه چې دوی لخوا به دغه تورونه چې دي هغه سیړل کیږي. نن چې دی چې کوم د مخالف د حکومت مخالف ګوندونه دي، د هغوی لخوا غبرګون وړاندې شوی دی چې که دوی په اعتماد کې وانه غستې شول، نو دی به د دغه کمیشن لخوا چې کوم وړاندیزونه دي هغه یا نتیجه ده هغه به نه مني. په دې حق لباندې یو تفصیلی رپورت لري الیاس خان.
مخالف ګوندونو د حکومت لخوا په پاناما لیک سکینډل کې د وزیر اعظم د کورنۍ او نورو 200 پاکستانیانو د مبینه آف شور کمپنیانو پلټنې کولو لپاره د عدالتي کمیشن ټي او آرز ضابطه کار رد کړی دي، او ویلي دي چې دا ټي او آرز د دوی د مشاورت نه بغیر جوړ کړی شوی دي او دوی ته قبول نه دي. وزیر اعظم نواز شریف تیر شپه یو ځل بیا په قومي ټلویزیون او ریډیو باندې کام ته په خپل وینا کې ویلي وو کچر په ده باندې یو تور هم ثابت شو نو دی به استعفا ورکوي، او دې لړکی چیف جسټس ته به خط لیکي چې پما او زما په کورنۍ لګول شوي تورونو د پلټنو د پاره دې کمیشن جوړ کړي. قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه مطبوعاتو ته ویلي دي چې مخالف ګوندونه غواړي چې د کمیشن ضابطه کار دې د دوی په مشاورت سره جوړ کړي شي.
اگر حکومت نے اپنا ٹی او آرز دیے تو وہ ہمیں قبول نہیں ہوں گے، اور یہ بھی ہم واضح کہتے ہیں کہ فرنزک آڈٹ کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کیا جائے.
اور حکومت کا چریدے کمیشن تخپل ٹی او آرز ورکوی نو دا بدوی تا قبول نیوی. دا او ایچ دے لڑکے دا غیر ملکی ماہرینو تحقیقات یا فورنزک آڈٹ نا علاوہ سرا کم پلٹنے با دوی نقبلوی. خود اطلاعات و وفاقی وزیر پرویز رشید وینا دا
کمیشن کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کمیشن جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ایک مکمل با اختیار کمیشن ہے. کمیشن فرانزک ٹیسٹ کرانا چاہے فرانزک ٹیسٹ کرا سکتا ہے.
شدابا یو با اختیار کمیشن وی او چسہ غواڑی ہغا بکول شی. کمیشن پلار کی ہس رقم خنڈان نشتا. کمیشن ہر رقم د پلٹن کول ماہر را اوختے شی. نہ مخالف گوندن لخوا دے کمیشن ضابطۂ کار رد کول دے سوال پر جواب کے وفاقی وزیر اوی
پوزیشن دراصل یہ ٹیکس چاہتی ہی نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن کو پہلے دن سے اس بات کا علم ہے کہ ہمارا دامن بالکل صاف ہے, وہ صرف اس پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں.
اصل کی مخالف گوندونا پلٹنے کول نغواڑی اور دوی صرف پدے مسئلہ سیاست کول غواڑی. دو اوی چی دوی ددی ٹی او آر لست ہم ندی پدے کے دا سے حس سیز نشتا چی پکے سا کمے پاتے شوے وی. دا پاکستان تحریک انصاف سینئر لیڈر شاہ محمود قریشی دا کمیشن جوڑولو دا پارا مشر قاضی تا خط لے گل دا مخالف گوندونو کامیابی گرزولے دا خوزیاتا کڑے دا چی دا کمیشن ٹی او آر یک طرفہ جوڑے دل دوی تا قبول ندی. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق مشر قاضی ته خط لیگل یو خګام غنل دی خو ویلی دی چې د کمیشن ٹی او آر د مخالف غوندونو په سلا سره جوړیدل پکارو. د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری وینا ده چې وزیر اعظم په خپل وینا کې سیاسي مخالفینو او میډیا ته نه بلکې نور چا تستر کې خودلی دی. د اوی چې وزیر اعظم دی د دړکی ورکول پر ځای د خپل ناجایز دولت حساب ورکړي. دا عوامی نیشنل گن مشر اسفندیار ولی خان دا کمیشن جوڑے دل دا فیصلے ستائنہ کرے دا او ویلی دی چی دا کمیشن فیصلہ راتلونا اڑان دی دا وزیراعظم نا دا استعفی مطالبہ غیر آئینی دا. بلخوا دا پاناما لیکس پلٹنے کولو دا پارا دا کمیشن جوڑے دل تر یو اونی پورے زنڈول شوی دی ولی چی مشر قاضی انور ظہیر جمالی دا یو اونی سرکاری سفر ترکیه ته روان شوه دی او د سپریم کورٹ قائم مقام چیف جسٹس ثاقب نثار ویلی دی چې د عدالتی کمیشن جوړیدلو فیصله به مشر قاضی وطن ته راتلو نه پس کوي. نن خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو اترو کې د ویلی دی چې د قائم مقام چیف جسٹس په توګه د اختیارات محدود دي. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو, زمونږ سره په دې خبرونه کې اوسېږئ. تاسو ته به یو ویډیو رپورټ وړاندې کوو د پښتنو د شناخت او تاریخ په حق لباندې, ځکه چې په پاکستان کې ریاستي نصاب د پښتنو د تاریخ او شناخت په حق لباندې سنوي. دا کار د پښتنو مشران وي چې پښتانه به پخپل کوي. اوس زو پرس ریویو هغه برخه په کم کې چې مطبوعاتو ته کتنه کیږي او موږ تاسو ته د سیمې او نړۍ په حق له په مهم موضوعاتو رپورټونه مضمونونه وړاندې کوو. مختار خلیل د نن چې کومه پرس ریویو یا مطبوعاتو ته کتنه ده, نو هغه جهادیان څنګه جوړیږي فارن پالیسی کې یو دا غټه مجله ده چې پکې غټ مضمون راغلی, تاسو ته وړاندې کوي.
فارن افیئرز د بین الاقوامي تعلقاتو او د امریکې د خارجه پالیسۍ په باب له خبرونو, مضمونونو, مقالو, مذاکرو او د تجزیاتي رپورټونو یو مشهوره مجله ده چې په میاشت کې دوه ځله چاپ کیږي. د دې مجلې په یو تازه غڼه کې د القاعده او د داعش غوندې د تندرو جنگیالو ګوندونو او په دې کې د جنگیدونکو جهادیانو د تملارو ګوندونو سره د شاملېدو په باب له یو تفصیلي تحقیقاتي رپورټ چاپ شوی دی. فارن افیئرز مجله کې د چاپ شوی تحقیقاتي رپورټ سرخط ته د تندروي او د جنگیالیتوب په لوري مزل. د رپورټ په سر کې لیکل شوی دی چې د مذهب او د بین الاقوامی جغرافیایی یا جیو پالیٹکس د مرکز په یو نوې څېړنه کې د سلو جهادیانو د جن حالات ذکر شوی دي, کم چې د عالمی جهادی تحریک په باب له د سودمند معلوماتو سبب ګرځېدلې دي. د رپورټ شروع د عراق د سمارا سیمې د یو تندرو جنگیالي ابراهیم آواد ابراهیم البدری د نوم نشوي دا څوک چې تر کال 2010 پورې یو ډیر غیر معروف تن وو. ابراهیم البدری د ځوانۍ خپل زیات وخت د مذهبي علوم په حصول کې تیر کو او په دې دوران کې دی د دې پخې عقیدې خاوند شو چې اسلام کې ذکر شوی مذهبي مقصدونه د خون خرابي او د شر فساد نه بغیر ترلاسه کیدل ناممکنه ده. د دې عقیدې له سببه البدری عراق کې نورو جهادیانو ملګرو سره مل شو او په دې لار جاری مزل کې دی. عراق کې القاعده تنظیم ته ورسېدو چې رستوي د ISIS یا د داعش نوم اختیار کو. د البدری د تنظیمی مشر د ابو ایوب المصری په کال 2010 کې د حق رسیدو وروسته خاموشه خو د انتقامی جذبې نه ډک البدری د نن زمانه د ټولو نه د زیات خونړي جهادي ګوند مشر دی چې دنیا د خود ساخته امت مسلمه د خلیفہ د ابو بکر البغدادی په نوم پیژني. د مذهب او جیو پالیټکس د مرکز په دې نوې سیړنه کې د نامتو تندرو جنگیالو د جهاد په لوري د کړي سفر تفصیلي لټون شوی دی. په دې لړ کې د یو سلویښتو ملکونو او د یو کم پنځوسو ګوندونو د سلو جهادیانو د ژوند د حالاتو مطالعه شوې ده، څوک چې مشرق وسطا او افریقي سره تعلق لري. د سیړنې شروع په کال 1980 کې افغانستان کې د جنگیدلو مجاهدینو د جون نشوې ده او نن ورځ د شام په خانه جنگي کې د جنگیدونکو جنگیالو د جون په حالاتو ختم کړې شوې ده. د مطالعې تر مخه جهادي ګوندونو سره د جهادیانو د وفادارۍ بیت کول او یاد دوی خپل ګوندونو نه د بیلیدو واقعیت د جهادي تحریک دننه د حالاتو سرګندونه کوي. د سیړنې تر مخې یو کم 50% جهادیان په خارجي ملکونو کې عملیاتو کې اخته دي، 20% جهادیانو خارجي ملکونو کې د جهاد کولو وروسته اوس په خپلو ملکونو کې جهادي سرګرمۍ جاري ساتلې دي، او 30% داسې جنگیالي دي چې د خپلو ملکونو نه بهر نه دي وتی او خپل ټول روزګار هم په خپلو ملکونو کې جاري ساتلی دی. سیړنه وایي چې د ذاتی نتورک د جهادي تحریک د خیرازۍ او ترقۍ لویه ذریعه ده. د نن ورځې د جبهت النصره او د داعش مشران هغه کسان دي چې د جهادي تحریک د بانی مشرانو ملګرو سره جیل کې، یونیورسټو کې او جنگي میدان کې ملاقاتونه شوي دي او د هغوی په ذریعه تحریک کې شامل شوي دي. رپورټ زیاته چې 85% جهادیان هغه دي چې عراق، شام، الجزایر، مالی، موریتانیا، نایجر، افغانستان، پاکستان، سومالیا او کین یا کې سیمایزو جنگونو کې شامل شوی دي. فارن افیرز مجله کې د چاپ شوی تحقیقاتی رپورت په اخیر کې لیکل شوی دي چې نامتو جهادیان اعلی تعلیم یافته خلک دي. د سیړنې مطابق 65% جهادیان د یونیورسيټي د درجه تعلیم یافته دي، چې 55% پکې د ساينس، ټکنالوژي، انجینرینګ، ریاضي او میډیسن ډیګری اخیستي دي. 55% جهادیان داسې دي چې خونړو تحریکونو کې د شاملېدو نه وړاندې د اخوان المسلمین غوندې غیر خونړو اسلامي تحریکونو کې شامل وو.
واشنگتن ڈی سی نه تاسو زمنګا غږ اوري. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، موږ سره اوسېږي په دې خبرونه کې. به تاسو ته یو ویډیو رپورت کې چې په پیښور کې یوې تکړه پښتنې زنانه ریسټورانټ هم کولاو کړی دی. د پښتنو د سیمې زنانه اوس تر روایتي کاروبارونو نه دغه مخ په وړاندې کاروبارونو ته هم لاس اچولې دی. دغه رپورت په تاسو ته وړاندې کوو. خو زو د پاکستان پوز چې د بډو رشوتونو په تور کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف زنې تنان د پوز چې پکې دوه جرنیلان هم شامل دي دای لری کړی دی. شړنکاران وایي چې د دې د وخت ډیر مهم دی. آیا د پاناما دستاویزونو پر سر باندې پاکستان کې سیویلین حکومت ته یوارې بیا دغه پیغام خونه ورکړي چې ګنې پوز په دې هر څه باندې نظر دی؟ یقینا اوس په اوکاړه کې یو ډیره زړه مسله چې دغلته کې زمیدار دي، د هغوی خپل ځمکې دي، دا پوز نیولې دي او هغوی احتجاجونه پیل کړي دي که یو وړخته پوز ځان خی خلکو ته چې دا څومره پاک دی او د بډو رشوتونو پر ضد ګامونه اخلي، نو بلخوا په ټول هیواد کې د دغه زمیندارو څوک کومک نشي کولی. رابعه پیر نور تفصیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د پنجاب اوکاړه سیمه کې پر فوجي مځکې اوسېدونکو کروندګرو په اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې دوی ته د مځکو ملکیت ورکړي سي. د پنجاب د اوکاړه سیمو دغه ملټري فارم کې اوسېدونکو کروندګرو وینا ده چې پلار او نیکه یې په دغه مځکو آبادکاري کړې او اوس د روزګار لپاره درپدره نسی کېدی. دوی زیاتوي چې د تیرو 14 کلو راهیسې د فوج له اړخه مځکې د خالي کولو دړکې ورکول کېږي. په دې اړه په اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته دوی احتجاجی مظاهره وکړه او وروسته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری سره هم ولیدو چې هغه په دې اړه د څه کولو باور ورکړو. خو سماجی کارکونکي فرزانه باری د سیاسي مشرانو څخه د خلکو لپاره څه کولو هیل نه لري او وایي
چل رہا ہے تو مجھے امید تو کم ہے کہ کوئی لوگ دیکھے نا ان کے
دغه معاملې د ډېر مودې راهیسې دغه شان روانه ده. پر دې د فشار لپاره د دې خلک نیول کېږي. موږ غواړو چې هغه خوشي کړی سي. دوی په تېرو وختونو کې تراکري عدالتونو ته هم پندې کړل سوي وو. خو اوس ښه خبره دا ده چې عدالت وایي چې دا د تراکري د عدالتونو معامله نه ده، بلکې عام عدالتونو کې د دغه مقدمې وچلول سي. دوی زیاتوي چې سیاسي مشران ته پکار دی چې څه نه څه وکړي، خو حکومت خپله د دومره فشار لاندې دی چې دغه شان معاملو ته پام راګرځول د دوی لپاره ډېر ګران دی. فاجده دې څخه وړاندې بهاولپور سیمه کې هم خلک د مځکو څخه بې دخله کړي وو. چې په اړه د فوج په مالي معاملاتو د یو کتاب لیکواله او دفاعي څېړنکاره عائشه صدیقه وایي، په دې اړه د عدالت پریکړه موجوده ده، خو فوج خو زبردسته دي دغه پریکړه باندې عمل نه کېږي. څرګنده دي چې د پنجاب په کاړه سیمه کې دغه ملټري فارمز برطانوي سامراج په 19مې صدۍ کې د براصغیر د شمال غربي سیمې څخه کېدونکي د بریدونو څخه د بچ کېدو لپاره جوړ کړي وو، او په دغه سیمه کې خلک آباد کړي او د دوی سره یې د غمځکې د دوی پر نامه کولو کالونه هم کړي وو. خو وروسته د غمځکه په کال 1948 کې د براصغیر د تقسیم سره پاکستان فوج ته حواله کړی سو. پاکستان فوج پر دغه مځکو د یوې صدۍ څخه راهیستې دغه کروندګرو څخه خپله برخه ترلاسه کوم. خو د پخواني فوج مشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې د کانټراکټ نظام معرفي کړی سو، او د دغه کروندګرو څخه د مځکې کرایه د نغدو پیسو په صورت کې اخیستل کېده. د دغه کلي اوسیدونکی یو کس محمد مختار تر مخه 3000 اکړه پر دغه مځکه شاوخوا 900000 خلک آباد دي. او مظاهره کوونکو وینا ده چې د تیرو 14 کلو راهیسې کېدونکي احتجاجونو کې د پولیس ترلاسه 13 تنه وژل سوي، یو شمېر ټپیان سوي او نیول سوي هم دي. خو دغه اوسیدونکي د غمځکه پرېښودو ته نه تیار نه دي، او اوس یې دغه احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د فوج د سرلشکر له اړخه تېره ورځ څلوي افسران د کرپشن په تور کې خپل د چوکۍ څخه لرې کړی سوي دي. او د فوج له اړخه دا تاثر ورکول کېږي چې فوج یو صفه اداره ده. رابعه پیر، ویسف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
سم هغه ویډیو رپورت به استاد تر باندې کو پکم کې چې لیلا بیبی چې په پیښور کې یو نوی طرز رستوران کولاو کړی، او دلته کې د پښتنو چې کوم روایتي خوراکونه دي د دغه ترڅنګ شوملې او د ګوډي شربت دا هم تیاریږي او خلک ډیر زیات خوښوي. دغه رقم قصې چې مونږ اورو د خزي په مختلفو کاروبارونو تر را روانې کېدلو په حق له نو دا نورې سمره پښتني خزي چې دي هغه په شوق کې راوستي شي چې دوی هم داسې رقم کاروبارونه ځان ته تیار کړي. په دغه حق له سعدیا قاسم شاه د لیلا سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته دغه ویډیو رپورت وړاندې کوو. زما نوم لیلا دی، او
زما چې کوم تعلق دی دا پنجپیر صاحب دی. او زما بیسیکلی کوکینګ ډیر زیات شوق و، نو ما به هر وخت دا سوچ کوم چې ورکوټي شاندې فل ریسټورانټ کولاو. خدا سي ماته هغه فرسټ ټیپ هغه ستل ډیر ګران ښکارې دی، نو بیا دا آئیڈیا آلریڈی پاکستان کی پروڈ شوی وا دا ما سٹارٹ ہو لکا ما قتل خالی دا آڈینس هغه می کتو چې ریاکشن بسین دی. او شکر الحمدللہ اوس پوری ډیر ښه ریاکشن ماته ملو شروع دی، او ډیر ښه چلی کی لګیا دی. بس یو ورکوټی سیټ اپ ما سٹارٹ کولو چې ما لکه ما بیسیکلی قتل چې سنگ با دا با خلق با علی دې ریسپانس وی نو دا می سٹارٹ کو دینه. بس دوه نور زما دغه دی هغه بس سٹارٹ کوم، نو دی میل ڈومیننٹ سوسائٹی کی ماته ډیر زیات ښه ریاکشن ملو شروع.
دا که تاسو خبره وکړه چې میل ډومینیټ سوسایټي دا زیات دوکانونه هوټلې نارینه چلی، نو د ښځې لپاره آیا په پیښور کې داسې قسمه کلاو ریسټورانټ یا هوټل کلاول ګرانه خبره خو نه وه؟ څنګه
نه، بالکل نه وه. چې کوم زما چې کوم څونه لکه دغه و که نه چې ما سه ایکسپیکټ کو لګېد، بالکل لګې انسټار سه لاړل. لکه ما ته ډېر زیات خلکو ویلکم کړ، ما ته ډېر زیات سپورټ وکړ. ما ته لکه یو سټیپ باندې هم څه پرابلم فیس نه شو. لکه چې کوم ما ته ښکارېدل چې دې سوسایټي کې وزې فیس کوم، بالکل هم نه شو، بلکې ډېر زیات ویلکم شوم زه دې سوسایټي کې.
لکه ډېر دلته پیښور کې ریسټورانټ کلاو شي، خو داسې د بهر ناستې ځای چې خلک بهر کېني او خصوصا ښځې بهر کېني دلته چای څکي، نو
خپل فیملی ټولې خزې، خپل لور، خپل کزنز، خپل لکه آنټی ټول می کینول نو چې ما وی چې خلک دی وګوري نو بیا به خلک راځي ورومت کو شو دلته ما ته خزي راځي او وی چې لکه موږ دنه نه کینو موږ بهر کینو لکه چې اسلام آباد او کراچی لاهور ته ورشو موږ هلته بهر کینو نو دلته والی نه خپل خار کې هلته د کو شانتي سړي دلته دی نو ما ته اغم خ ریسپانس ملاو شو دی لکه فیمیلز ما ته ډېر خ ریسپانس ملاو شو دی ځکه خلک راځي او دلته کو سم تاسو وګوري نو فیملیز ناس دي جن کې راځي سکول کالجز والا هی کینی بهر نو لکه ما خپل فیملی نه دا سٹارټ کوم اوس خلک راځي او بهر کینی دي
تاسو وی تاسو تعلق دی یو کلی سره دی نو په هوټلینګ کې څه تعلیم کړی تعلیم
نه بالکل زما هیڅ ایکسپیرینس نه بالکل زه خو یو لی پرسن په شانتي راغلی خو بس صرف زما دا شوق د کوکینګ والو دلته زه خپل مارینیشن هر څه خپل کوم هر وخت لکه کچن کې صفائی هر څه خپل ګورم کنه نو هغه ډیر زیات ضروری چې څو پوری تاسو سر باندې یې کنه نو تاسو بزنس پکا چلیږي او سر باندې نه یې ناستو بیا هر څه نه چلیږي نو بس لکه دا زما کوشش دی چې دا سپرویژن زه خپل کوم مارینیشن زه خپل کوم
ټرک آرټ چې په ټرک کمینګ جملې ګورم او دې په دې په باندې خندا هم ورځي دلته په کورسو تاسو داسې
شانتی دیکھیے بہت نیو آئٹمز آٹ کوم لسی مسی چکم ہزموں گے تو پختن ہو دغا دے اور اسے کوشش کروں چکل تھا پان ام ختمی کی لگیا دے پان ام راول امدا سے کم سیزن چکم ختمی کی لگیا دے اگر غوانم چیز دوبارہ
شملی او پان دا ہو شروع کوی کو دیکھی دا چکم تا سسرا نان نان دی ڈوڑائی دی دیکھی تا سس سس اچوی سپکی
دیکھی بالکل دا دا ایسٹ او ویسٹ فیوژن دے ما خپل دغا روٹے میں راوستی دی پولکا لکھ شانتی ماڈرنائز کری نہیں دی ٹھیک سو اور کوٹے ڈھابا شانتی دا دیکھی لکا پیزا میں کڑے دے چکن کریم چیز میں کڑے دے اور چلک آگا ینگ جنریشن دا مغا ملا وی گی لکا اگیم کھوڑی شی ہو لکا بیسک تھیم دا اوما کا آگا دروڑا دے
او دارا تو وہی چی کاروبار ہوتیل کم شروع کو خزو تب سر پختنو خزو تب چکم کلی کی ناس تی کھرپوائی دوڑا خیک کولی شی پکول کے کو پلاس کے پیسہ نوی
کاروبار شروع کی بیسٹی ادونو پیسہ نہیں پکار دام سے تاسو نے چې خلکو خیال چې ډیر زیات پیسہ پکاري تاسو ډیر زیات انویسمنٹ پکاري هغه بالکل هم نہیں ورکوټي نه ورکوټي سیټ اپ نه تاسو سٹارټ کولی شئ او تاسو ډیر ښه ریسپانس ملاوي دی تاسو د وایس امریکا
دیو سره خبر کولو ډیر مننه
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ خپل حوصله نه بیلو موږ بس کولونو ته ځو موږ به تلیمونه کوو خپل
پښتنو وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
د دوینا مخ کې تاسو د سادیا قاسم شاه په ویډیو ریپورت کې د لیلا هاغه پښتنه جینې چې په پیښور کې خپل وړوکې شانتي د خوراک زی ریسټورانت یا کیفه کولو کړی دا د روایتي خوراکونو خبرې کولې کله چې د روایتو په حق باندې خبرې اترې کیږي میلې د پښتنو د سیمې دا ډېرې مشهورې دي تاسو پکې د چرګانو جګړه کتلې وي کمترې بم پکې اخیستې وي خرڅې کړې بم وي او هغه د مسالې ډک لریم ګمان کوم چې دا به مونږ پکې خوړلې وي فاروق فراق د غرنګ میلو باندې ډیر خوندور رپورت تیار کړی دی چې هم هغه سي موجود دي هم هغه د چرګانو جنگ پکې دی کم تر پکې خرسيږي او نور هغه د ټول ژوند شایان چې کم په عامه توګه استعماليږي په دغه باندې تفصيلي رپورت تاسو ته فاروق فراق وړاندې کوي
د
دا د پیښور د کوترو او چرګانو یو میله ده چې پکې ډلې ډلې خلک د کوترو او چرګانو په خرڅولو او اخیستلو بوخ لیدل کیږي. دې میلې ته د خیبر پښتونخوا د لری لری سیمو نه د کوترو او چرګانو شوقیان ورځي او د خپل شوق د تکمیل لپاره په ګرانو ګرانو نرخونو کوترې او چرګان اخلي. کوترې چې یو وخت کې به ترې یوازې د پیغام رسانۍ کار اخیستل کېدو یا به محض د شوق دپاره ساتل کېدې، نن دغه شوق په پیښور کې دومره پراخه شوی دی چې په باقاعده ډول یې د یو روزګار شکل خپل کړی. عالمګیر نوم یو زلمی چې د کوترو په دغه میله کې ولاړ دی، د کوترو د قسمونو او شوق په هکله وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته داسې وایي:
دې کې ډې نشتی او دا نور ټومپې آسان دي او چپان دي کاسدان دي هر رنگ شته ورګي د بار ناراضي او ټول دل کده بار او ملکی کانتران دي نه خصمانه هم غواړي خصمانه هم کوي او هغه داسې حساب سره کوي چې خوراکونه مو لخه خوراکونه ورګي دوایي ورګي دوایانې کوي ولا او باقاعده لکه ډاکټر پی ګرځي خرچه پی کیږي.
په دې میله کې زیاتره کورنی چرګان هم خرڅیږي. د دغه چرګانو د اخیستونکو وینا ده چې ډیر خلک دغه چرګان د شوق په خاطر اخلي، سوګ لالی او سوګ ته د بچ کار اخلي. په میله کې ولال ګل احمد نومي یو مشر راته د دغه چرګانو د اګو د پیداوار په حق لوای
و کولنګي دا بچی دي چرګان دي دی باندې ډیره خسته خرچه کیږي چې کې او چنه کیږي دا مړ کیږي کال په کال او میشتو په میشتو دا ډاکټرانو تم خیره خی د دې اګه درته ملاویږم نه په کلونه بغیر او چې بچو لېلې په زمیواره نو کم از کم 50 روپۍ انډه ورکي.
د کوترو چې لکه څنګه نمونه او قسمونه بلابل دي، دغه رنګي نرخونه هم جدا دي او په هر موسم کې د دې خوراکونه هم جدا جدا وي. په پیښور کې د کوترو یو لوی ماهر تاوس خان چې د تیرو ډیر شو کالونو د کوترو په ساتلو عادت دی، دیو ته داسې وویل:
نو دې کې دار یو کم تر خپل خپل قیمتي کنه، دار یو دغه کو دوه چپ وي ادي وخت خاص نه چا سره دانه مرضی به یو قدرتي سره خو کم راځي هغه دوه چپ یاره د شو قیمت نشته کنه لګوس د سې کم تر ځای نه کنه چا سره نو چا سره به سر پیسې ډیری کنه هغه په شو کو شو سره قیمت شته نه لکه 15 لاکھ شي 10 لاکھ شي 20 لاکھ هم شي د شو قیمت
نه د لسو لکو کوتر پکې
آ وا وا ولې نه پکې هغه نه برابر
دغه سن
دوه چپ یاره دې په داسې شو دغه شو د ګنج سړی و سره مفت شي کنه ډیر مرزو نه پی اوړي سره آ یو پکې ورته خفګان نه ملایږي خوشي ور سره ملایږي دا لکه بغښته پکې بیماریانه نه پکې بچ راځي لکه اوس د یو کینسر مرض دی کنه ادي کم تر دا واچ پچاو لګي کنه دا دغه نه وزي.
په پیښور کې د کوترو د میلې ترڅنګ په بیلابیلو سیمو کې د کوترو د اخیستو د پاره جالونه یا دکانونه هم لګیدلې وي، خو د پښتنو دغه شوق یوازې په کوترو او چرګانو باندې نه څرخي، بلکې د دې ترڅنګ په پیښور کې د سپو منډیانې هم لګي چې دغلته د سپو پالونکي یا شوقیان ورزي او په ګرانو ګرانو نرخونو سپي هم اخلي. په یوویشتمه صدۍ کې چې چرته پښتون د امن په نوم پسې لیواله دی، امن یې ضرورت ګرځېدلی، هلته ډېر پښتانه داسې هم لیدل کېږي چې هغوی لا تر دې دمه د چرګانو مړزانو او سپو د جنګولو نه نه دي وزګار. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو زموږ خبرونه ته غوږی او په ټی وی سکرینز باندې ګورئ، هم که تاسو په کور کې د سټلایټ یعنی د ډش سہولت لرئ نو 0000 MHz باندې په ایشیا سات 3 باندې زموږ د خبرونه چې دا هغه تاسو په ټی وی باندې کتلی شئ. د دې ترڅنګ www.voadradio.com دا زموږ د ویب پاڼه پته ده، نو په دغه باندې هم زموږ پروګرامونه او ریپورټ چې دی هغه تاسو کتلی شئ. موږ سره ملګری اوسئ او اوس هم د پښتنو لپاره د خپل شناخت پیژنګلو په حق لا د زده کړې او پوهې څومره ضرورت دی د دغه په اهمیت باندې خبرې اترې شوې دي په یو سری ناست کې، او د دغه په حق لا ریاض حسین یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی، تاسو په مرته راګرځو.
په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن پارټۍ مشر او پخوانی د پاکستان د داخله چارو وزیر ابتاب احمد خان شیرپا وایي چې باید د قبایلی سیمو خلکو ته خپل آئینی حقونه ورکړي شي، قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې زم کړي شي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښې اړیکو ته دوام ورکړي شي، نو لرې نه ده چې په دې سیمه کې امن راشي. دا خبره دوی په مردان ضلع عبدالولي خان پوهنتون کې په یو نړیوال کانفرنس کې کړې ده. دغه درې ورځنی کانفرنس د خیبر پښتونخوا بېنظیر بوټو پوهنتون له طرفه راجوړ کړی شوی و. ډیوا ریډیو او ټي وي سره د خبرو په محل ابتاب احمد خان زیاته کړه چې د سلویختو کالو راهسې په دغه سیمه کې د روان جنگ نه په خصوصي توګه د پښتنو کلتور، تهذیب، ژوند جواک، اقتصاد او پرمختیا په غټه کچه متاثره شوې ده.
دې وخت کې څو نه څو فیصله کول پکار دي او چې هغه کو خیبر پښتونخوا سره زم شو، نو د دې خپل زمونږ په دې خطې باندې به ډېر ښه اثرات وشي. کېږي د هغې دپاره د حکومتي سطح باندې، د انسټیټیوشن په سطح باندې، اسټیبلشمنټ په سطح باندې او د ولسي سطح باندې پکار دی چې مونږ یو بل سره تګ راتګ وکړو چې دا کم بدګماني چې دا لرې شي، ورسره ورسره اقتصادي طور باندې یو بل سره اوچړلی شو، هغې کې به نور زیات مونږ ته فایده رسي.
دغه نړیوال کانفرنس د بېنظیر بوټو پوهنتون له طرفه د پښتنو د پیژندګلو او د پاکستان او افغانستان دننه د ترهګرۍ په نتیجه کې د چیلنجونو په نوم راجوړ کړی شوی و. د بېنظیر بوټو پوهنتون وایس چانسلر رضیا سلطان ډیو ریډیو او ټي وي سره د خبرو په محل وایي چې د پاکستان او نړۍ په مختلفو برخو کې پښتنو ته د ترهګرو په سترګه کتلی شي، خو داسې نه ده، پښتانه امن پسند خلک دي.
یا اکانمی ناغه ټول ډیسټروی شو او سره وسره په معاشرت باندې مسر شو، دا ټول د جنگ اثرات ګڼلې شي. نو کتا څه ګورې نو پنجاب باندې مسرات دي، دا غي چې کوم لټریچر دی یعنی کې ادب دی پاغه باندې مسرات دي. کتا څه وته ګورې نو اس جنگ نه تنگ دي، هغه امن غواړي، هغه نورمال لایف غواړي، هغه غواړي چې دا غي بچی د سکول ته لاړ شي، جنہ کوي غواړي چې هغه د خپل کورونه خپل جابونه دی وکي، نو داسې ماحول اوس پوری نه جوړیږي.
په کانفرنس کې وینا کوونکو ویل چې د پاکستان او افغانستان دننه د ترهګرۍ لقبلا نه یوازې د پښتنو کلتور او تهذیب ته نقصان رسیدلی دی، بلکې د دغه سیمې په اقتصاد باندې هم بد اغیز پرېوتی دی. په کانفرنس کې وینا کوونکو ویل چې باید پاکستان او افغانستان په پوله باندې د ترهګرو مخه ونیسي او تجارت او اقتصاد ته وده ورکړي. د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي وایي چې باید پښتانه خپل ځان وپیژني او یوازینې لاره ده چې د تعلیم او علم په بنیاد ترهګرۍ ته شکست ورکې دي شي.
نو علم د کلچر نه لږ ډېر مخکې دی او پوهه ډېره ضروري ده او امن پکې ډېر ضروري دی او دا کم سیزونه چې پکې خراب دي دا ستل پکار چې خلک کله تعلیم یافته شي او په خو په بدو پوه شي، نو علي به دې ترقی کوي او ځان پیژنګلو خو ډېر ضروري سیز ده چې لکه زه پاکستان یم.
د سیلونو مطابق د مدیر هسی د قبایلی سیمو اوسیدونکو د حکومت نه په دغه سیمه کې د پوهنتون د جوړولو مطالبه کوي، خو تر اوسه پورې د هغوی دغه وختنی نه دی پوره شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ټی وی، مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید،
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
او زموږ یو ساته خبری خبرونه چې د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نن تاسو نیخ په نیغه ولیده. نو ډیره مننه کوم تاسو چې زموږ سره ملګری وي او دغه پروګرام مو وکړو. که چېرې تاسو نه زموږ پروګرامونه لیدل یا اوریدل هیر شي نو www.voadradio.com دا زموږ د ویب پاڼې پته ده. په دې باندې زموږ خبرونه چې دي هغه تاسو لیدلی شئ او اوریدلی شئ. راتلونکی خبرونه چې ده هغه هم ډیره خوندوره ده. نایله محمد او وکیل خان به په ګډه باندې های فایو پروګرام چې دی هغه تاسو ته وړاندې کوي او تاسو هم په دې خبرونه کې د هغوی سره برخه اخیستلی شئ. د ټلیفون شمیره چې ده هغه ده 001-202-205-004-03. وګورئ زموږ پروګرامونو ته او ټیکنیکل اړخ ته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې چې کوم همکارانو د هغوی نمونه به هم زر زر یاد کړو. پروډیوسرو محمد عالمگیر او موږ سره انجینیرزو جان او جو د هغوی نه هم مننه کوو. وګورئ زموږ پروګرامونه لا هم دوام لري.